د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته ښه راغلاست. نن پنجشنبه ده، د 1499 هجری لمریز کال د زمری یا اسد نهمه نیټه ده چې د 2000 میلادي کال د جولای له 1.5 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. د خبرونه نن زه احمد تکل د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د لوی اختر په درشل کې د هیواد د روغتیا چارواکي او دینی عالمان د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د روغتیایي لارښوونو سپارښتنه کوي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې متحد ایالات بلجیم او ایټالیا ته زرګونه پوځیان استوي. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. د همدې خبرونو سرټکی، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو سره د سولې پر وروستیو مسایلو خبرې کړي. تمه ده چې نن له ترکیې څخه د شپږو افغانانو جسدونه کابل ته انتقال شي. او د امریکا ولسمشر وایي که هغه راپورونه رښتیا وایي چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژنې لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي، نو دای به ډېر په قهر وایي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له ولسمشر اشرف غنی سره په افغانستان کې د سولې په اړه خبرې کړي. ارک په یو خبر پانه کې وایي په دې کتنه کې چې تیر ماښام په ارک کې وشوه، د افغان حکومت او طالبانو لخوا د اوربند یا اورکم د تمدید د بین الافغاني خبرو د پیل او د زندانیانو د تبادلې په اړه هم بحث وشو. خبر پانه زیاتوي چې ښاغلي خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره د خپلو خبرو په اړه هم ولسمشر ته معلومات ورکړل. په دې غونډه کې د ملي روغې جوړې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او مخکینی ولسمشر حامد کرزی هم حاضر وو. په همدې حال کې طالبان ویلي چې له اختر مخکې به د حکومت اړوند پاتې بندیان ټول خوشي کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیره شپه ناوخته پر ټویټر لیکلی چې طالبانو پرون هم 28 تنه دولتي سرتیري په بغلان او لوګر کې له خپلو زندانونو خوشې کړل. شاهین پر افغان حکومت غږ کړی چې د ټولو 15,000 طالب بندیانو د خوشې کولو پر ژمنه عمل وکړي. تر نن او بخی تر پرونۍ ورځې پورې افغان حکومت 4,428 او طالبانو 898 بندیان خوشي کړي. طالبانو او افغان حکومت د اختر په ورځو کې اوربند اعلان کړی. تمه ده چې نن له ترکیې څخه د شپږو افغانانو جسدونه کابل ته انتقال شي. دا هغه افغانان دي چې د جون په 28مه کښته د ترکیې په وان جهیل کې ډوبه شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل شپږ جسدونه چې مخکې د ترکیې په وان ښار کې په موقتي ډول خاورو ته سپارل شوي وو، د هغو د کورنۍ د غوښتنې له مخې بیرته راایستل شوي او تمه ده چې سبا سهار کابل ته راورسیږي. له دې ډلې تر اوسه 12 مړي کابل ته لیږدول شوي او 15 نور د هغوی د خپلوانو له غوښتنې سره سم په ترکیه کې خاورو ته سپارل شوي. تر اوسه د دې ډوبې شوې بیړۍ 16 جسدونه له اوبو راایستل شوي چې 34 د چارواکو په وینا افغانان دي. دوی په غیر قانوني ډول هڅه کوله چې له ایران نه د اوبو له لارې ترکیې ته واوړي. د لغمان د مرکز په سلطان غازی بابا ښارګوټي کې 14 یو کس وژلی او 9 نورې ټپیان کړي دي. د لغمان د والی ویان اسدالله دولتزی ازادۍ راډیو ته وویل چې 14 پرون ماښام د ښاروالۍ هوټل مخې ته پر یو موټر سایکل د ځای پر ځای شویو 14 موادو په وسیله شوي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. لازا دی رادیو خبرونه اوري. نن عرفه او سبا جمعه د لوی اختر لومړی ورځ ده. سکل د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله ریاض یوازې هغو بهرنیانو ته د حج په مراسمو کې د ګډون اجازه ورکړې چې په سعودي عربستان کې دیره دي. راپورونه وایي چې نن به له منات څخه یوازې 2,000 کسان عرفات ته ولاړ شي. د سعودي د حج او اوقافو وزارت وایي هغه کسان چې د حج په مراسمو کې برخه اخیستې له مخکې قرنطین شوي او طبیعي کتل شوي دي. په سږنیو مراسمو کې یوازې هغو کسانو ته ګډون اجازه ورکړل شوې چې عمرونه یې له 15 کلونو ښکته دي. په تیرو کلونو کې به د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه له 2 میلیون زیاتو مسلمانانو د حج په مراسمو کې برخه اخیسته. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي که د استخباراتو هغه راپورونه رښتیا وایي چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژنې لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي، نو دی به ډیر په قهر شوی وای. ډونالد ټرمپ په دې مرکه کې چې ایچ بی او ټلویزیون د چهارشنبه په ورځ خبره کړه، له خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره د جولای د 23 ټلیفوني مکالمې ته اشاره وکړه. وی ویل د او پوتین د اټومي وسلو د نه پراختیا په څیر د مهمو موضوعاتو په اړه خبرې کړي او له طالبانو سره د مرستې مسله یې نه ده یاده کړې، ځکه د ده په وینا ډېر خلک باور لري چې دا رښتیا نه ده. دا خبره ګرسراز ما تر میزه راونه رسیدله، پوهیږئ ولې؟ ځکه استخباراتو فکر نه کاوه چې دا حقیقت لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د جون په 26 د لومړي ځل لپاره راپور ورکړ چې د روسیې استخباراتو په افغانستان کې طالبانو ته پیسې ورکړي څو امریکایي پوځیان ووژني. له دې وروسته پر ولسمشر ټرمپ په امریکا کې دننه نیوکې وشوې چې ولې یې تر دې راپورونو وروسته پر روسانو فشار نه دی راوستی او ولې یې له ولسمشر پوتین سره د خبرو پر مهال دا موضوع نه ده یاده کړې. او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دوه ځنګړو سلاکارانو استعفاوی ورکړي. د عمران خان حکومت وروسته له هغه د اپوزیسیون او رسنیو تر فشار لاندې راغی چې د جولای په 13 د هغه د 6 سلاکارانو د شتمنیو او تابعیتونو په اړه تفصیلي معلومات خپره شول. له دې ډلې څلورو منلې چې دوه تابعیتونه لري، په دوی کې د ټکنالوژۍ په چارو کې د صدر اعظم ځانګړې سلاکاره تانیا ادریس هم شامله ده چې پرون یې استعفا ورکړه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان سایزای وریز، د تودوخې لوړه درجه 34، چیټۍ 30. جلال آباد اسمان سایزای وریز، د تودوخې لوړه درجه 38، چیټۍ 26. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30، چیټۍ 28. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30، چیټۍ 29. او کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30، چیټۍ 28.
زموږ غږله ازادۍ رادیو اورې قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د دې سهارنۍ خبري مجلې په دوام کې راپورونه خبرو. سبا جمعه د لوی اختر لومړی ورځ ده. د عامې روغتیا وزارت او دینی عالمان له خلکو غواړي چې په اختر کې روغتیایي لارښوونې رعایت کړي. په دې اړه مو له یو دینی عالم سره خبرې کړي.
ضرور ده چې مسلمانان د کرونا د ویروس د مقابلې په خاطر ټول وقایوي تدابیر او وقایوي معیارونه رعایت کړي.
طالبانو او افغان حکومت د اختر په ورځو کې اوربند اعلان کړی. لکندهار په یو راپور کې به واوري چې خلک د جګړې لښکېلو خواوو څه غواړي.
دغه اوربند چې دی، دا باید داسې اوربند شي چې ټوله دا خوا او اخوا مثال خپل قربانو خپل خپلوانو ته سره ولاړ شي، څوک مزاحمت ورته جوړ نه کړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې متحد ایالاتو له ناټو سره د اړیکو د پیاوړي کولو او تورې بهیرې ته د نږدې کېدو په خاطر بلجیم او ایټالیا ته زرګونه سرتیري استوي. نور موضوعات هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په موکړی د دې خبری مجلې لومړی موضوع ته، د افغانستان روغتیایي چارواکي او دینی عالمان د لوی اختر په درشل کې خلکو ته خبرداري ورکوي چې روغتیایي لارښوونه ته پاملرنه وکړي، ځکه د دوی په وینا د کورونا وایرس له کبله لا هم په هیواد کې وضعیت کړکې چاندې. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي د کوچني اختر تیروتنې باید تکرار نشي چې خلکو بندیزونو ته پاملرنه ونه کړه. سبا د لوی اختر لومړۍ ورځ ده او له تیرو څو ورځو راهیسې په پلازمینه کابل او یو شمیر نورو ښارونو کې بیروبار زیات شوی دی او خلک روغتیایي فاصلې لکه څرنګه چې ښایي نه مراتوي. په دې اړه د احمد شیبر راپور واوري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د اختر په ورځو کې باید خلک تګ راتګ کم کړي او هغو ځایونو ته چې بیروبار دی ورنشي. د دې وزارت ویاند اکمل سمسور ازادي راډیو ته وویل چې د کرونا ویروس له امله لا هم وضعیت بحراني دی او غوره ده چې خلک اختر په کورونو کې پاتې شي او په ځانګړي ډول مشرانو ته پاملرنه زیاته کړي.
کله چې د کور له مشرانو سره یا هغه کسانو سره مخامخ کیږو د اختر په ورځو کې د خپل خپلوانو سره څوک چې زمنوي ناروغۍ لري یعنی شکر یا د فشار ناروغۍ لري ډیر کوشش دی وکړو چې هغه ته نږدې نشو چې خدای نه خواسته دا مهلکه ویروس هغه ته انتقال نکو.
شاغلی سمسور زیاته کړه کومه تیروتنه چې د کوچني اختر په ورځو کې وشوه او لارښوونو ته پاملرنه ونه شوه روغتونونه له ناروغانو ډک شول او دا تجربه باید دا ځل په لوی اختر کې خلک تکرار نه کړي. د عامې روغتیا د وزارت د ویان په وینا تر کوچني اختر دوی اونۍ وروسته چې کوم معاینات د کرونا لپاره کېدل له 80% پورې مثبت وو او د ورځې له 100 to 800 کسان په کووډ-19 ناروغۍ اخته کېدل. حتی یوه ورځ د مثبتو پیښو شمیر نږدې 0 ته ورسید. د کرونا ویروس کوم معاینات چې اوس کېږي نږدې 50% کې مثبت وي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په وینا چې اوس د کرونا بحران په هیواد کې باثباته دی او هر ورځ مثبتې پیښې کمیږي. بل لور ته د افغانستان د حج او اوقافو د وزارت مسلکي مرستیال امین الدین مظفری هم له خلکو غواړي چې روغتیایي لارښوونو ته د اختر په ورځو کې پاملرنه وکړي. دی وایي سږکال حج او لوی اختر یو مخ ځانګړي شرایط لري چې ساری یې نه لیدل کېږي او خلک باید د اختر مبارکي په وخت نه یو بل ته لاس وربوشت کړي او نغیش پرانیسی.
اولا کوشش وکړو چې تجمعات ته لال نشو او کله چې تجمعات ته زو لکه اختر مونځ ته هلته باید ټول تدابیر وقایوي تدابیر لکه فاصله نیول ماسک نه استفاده کول او یو د بل سره لاس نه ورکول او روغبل چې کله کوو در زمون روغبل یا اختر مبارکي باید په ژوبۍ نه په لاس او په غیږ.
شاغلی مظفری زیاته کړه چې د قربانی په وخت هم باید خلک روغتیایي لارښوونو ته پام وکړي او قصابان هم ماسک وتړي او هم دستکش پلاس کړي. د عامې روغتیا د وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه په افغانستان کې 16,401 کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي چې له دې ډلې 1,221 کسان مړه شوي دي او 15,398 تنه جوړ شوي دي.
پر راپور کې مو واوریدل چې سبا د لوی اختر لومړی ورځ ده او په دې مناسبت د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او دینی عالمان له خلکو غواړي چې روغتیایي لارښوونې په پام کې ونیسي څو د کرونا وایروس د خپرېدو مخه ونیول شي. سږکال د تیرو کلونو په څیر نه دی. سږکال د کرونا وایروس د خورېدو له کبله سلګونه زره کسان د حج له فریضې څخه پاتې شول. سلطان محمد سرور په دې اړه د افغانستان د حج او اوقافو وزارت لموین امین الدین مظفری سره مرکه کړې او د مرکې په پیل کې ترې پوښتلې دي چې عرفات سمانه او د حج په مناسکو کې څومره اهمیت لري.
عرفه په ادبي لحاظ د معرفت کلمې سره تلو لري په معنا د پیژندنه او شناسایی ده او دغه ورسته ځکه عرفه وایي چې په روایتو کې راځي چې کله چې آدم علیه السلام او حوا رضی الله تعالی عنها د جنت نه کته کېده یو د بل نه بیل او جلا شو او بیرته په دې عرفاتو کې سره نږدې شو او یو ځای شو او یو بل وپیژنده. د دې په مناسبت دغه ورځ نوم عرفه شو او د دې ځای نوم عرفات. بله فلسفه یې دا ده چې یوازنی ځای چې طول حجاج یو ځای سره طولیږي او هلته وقوف کوي هغه عرفات ده. دلته د حجاجو پیژنګلی کېږي یو بل سره معرفت پیدا کېږي. په دې مناسبت هم دغه ځای ته عرفات او دغه ورځ ته عرفه ویل کېږي. تیر کالو کې تقریبا میلیونونه انسانان په دې ورځ کې په عرفاتو کې وی او راتلونکې ورځ چې د اختر ورځ ده په مینا کې سره راټولېده. خو متاسفانه سه کال د کرونا دی ویروس د خبرېدو په اساس مسلمانان د دغه نعمت نه محروم شوی دی. کوم درس چې مونږ اخیستای شو دا په دې معنا ده کله چې د کرونا ویروس د وقایع په خاطر سکال حج معطل شوی ده دا مونږ ته ښیي چې مونږ په نورو مناسکو په نورو دینی احکامو کم کله چه یا اوی عادات زو باید طبی معیارونه او وقایوی معیارونه رعایت کو تر سو چه دیده پسند چه مون به الله عبادت کو او دینی مناسک ادا کو د خپل د صحتمنده او روغتیا هم توجه وکړی. نو دې لپاره ضرور ده چې مسلمانان د نلې په ګوت ګوت کې د کرونا د ویروس د مقابلې په خاطر ټول وقایوي تدابیر او وقایوي معیارونه رعایت وکړي.
مثلا کوم تدابیر دی اختر په ورځ زیات د قرباني په محل؟
قرآن وایي فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تاسو پوښتنه وکړئ د تخصص او مسلکی خلکو نه په کوم شیانو باندې چې تاسو نه پوهیږئ. دلته د کرونا د ویروس د مقابلې په خاطر او د وقایوي تدابیرو لپاره د څو شیانو توصیه شوې ده. یو اجتماعي فاصله ده. اولا کوشش وکړو چې تجمعاتو ته لاړ نشو، او کله چې تجمعاتو ته ځو لکه اختر مونځ ته، هلته باید ټول وقایوي تدابیر لکه فاصله نیول، ماسک استفاده کول، یو د بل سره لاس نه ورکول، روغبل چې کله کوو در زمون روغبل یا اختر مبارکي باید په ژبه ای نه په لاس او په غیږ. فقط د دین توصیه داده چې د اختر په ورځ یو بل ته وایو چې تقبل الله منا او منکم و منکم صالح الاعمال، الله زمونږ او د تاسو نیک عملونه قبول کی. او کله چې قربانی کوو د قربانی کولو په وخت کې که قصاب ده که نور دوستان ور سره همکاری کوي، باید د طب معیارونه رعایت کی، دستکش ولری، ماسک ولری، حفظ الصحه رعایت وکي تر څو چې د یو خانه عبادت ادا کو د بل خانه د خپل ځان ساتنې او صحت هم توجه ولري.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت مین امین الدین مظفری و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ رادیو واوري.
او اوس هم قدر بنو اوریدونکو، د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوی او مطالبه مخکتنه واوري چې اجمل اند چمتو کړي.
د واشنگتن پوسټ ای وی لیکنې سرلیک دی ل غنی غونی د ډک روختونو لویری یو شمیر افغانانو له کرونا سره د مبارزې لپاره د میوو جوسو او د ترکاریو سوپ ته مخه کړي. واشنگتن پوسټ د دې لیکنې په فایل کې په افغانستان کې د کرونا وایرس شاوخوا شپږ ډیر زره ثبت شو پیښو ته اشاره کوي. خوې زرګونه داسې کسان شته چې ناروغ شوي، رغیدلی او وسته پوهیږي چې کرونا وایرس نیولې کنه. دا ورسپانی په وینا ډیرو له دې کسانو څخه د خپلې ناروغۍ نخې، سردرد، تبه او ځینې نور چې کرونا سره تړلي لکه د بوی د حس له لاسه ورکول یاد کړي، خو له ټیسټ پرته دوی په ډاډمنه توګه نشي ویلی چې آیا کرونا یې تیره کړې او کنه. واشنگتن پوسټ د زمين مدبر په نوم د یو افغان لخلي چې په ازمیخ کې په کرونا اخته بلل شوی و لیکي، سره لدې چې د ناروغۍ له کبله ډیر درد درلود خو روغتون ته ځکه ورنغی چې ویره درلوده روغتون به نور هم بدتر کړي. نوموړي واشنگتن پوسټ ته ویلي د کرونا په روغتونونو کې چاپیریال خپل تر وایروس بدتر دی. ډیپلوماټ خبرونه هم پام دې تړاو لیکنه کړې چې سرلیک دی کتلوي معافیت افغانستان د کووېډ 19 څخه نشي ژغورلی. په لیکنه کې د کابل د عامې روغتیا د رئیس خوشحال نبی زاده لخلي ویل شوی له بده مرغ افغانستان او کابل له یو داسې وضعیت سره مخ شو چې ګڼ وګړي پکې په دې وایروس سخته شول. نبی زاده ویلي موږ هیله من یو چې خلک به یو کلی معافیت پیدا کړي کنه موږ بلې وی بلې تراژیدۍ سره مخ یو. ډیپلوماټ د ځینو شواهدو په استناد وایي هغه کسان چې له کووېډ 19 سره غیږي د دې ناروغۍ په وړاندې معافیت پیدا کوي، خو په دوه درې میاشتو کې دا نوې رامنځته شوې انټي باډي بیرته کمیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یو پخوانی سلاکار باز محمد شیرزاد ډیپلوماټ ته ویلي د دې وایروس په وړاندې ټولیز معافیت رامنځته کیدل تر اوسه یو خیال او تیوري ده. یو شمیر نورو امریکایي رسنیو بیا د ولسمشر ټرمپ پر هغه تازه څرګندونو لیکنې خبرې کړې چې په یوې مرکې کې ویلي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په خپلو وروستیو ټلیفوني خبرو کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر د روسیې د استخباراتي ادارو لخوا طالبانو ته د نقدي جایزو پر راپورونو خبرې نه دي کړې. په دې لړکی د سټارز ان سټرایپس خبرونه لیکلي. ولسمشر ټرمپ په خپل وروستي مرکه کې یو ځل بیا د هغه ریپورتونو په اړه چې ګوندي د روسي استخباراتو د افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر طالبانو ته نقدي جایزې منلې وی شک څرګند کړه. ویل دا یو داسې موضوع ده چې ډیر خلکې جالي خبر بولي. خبرونه وایي د ټرمپ ادارې په وروستیو اونیو کې په دې اړه د استخباراتي معلوماتو پر رښتینولۍ پوښتنې راپورته کړي، خو سټارز ان سټرایپس د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د سلاکار رابرټ اوبراین د څو اونۍ مخکې څرګندونو ته په اشاره زیاتوي. د ولسمشر ټرمپ خپل لوړ پوړي استخباراتي چارواکي دا معلومات دومره باوري او د دې وړ بولي چې پنټاګون او د امریکا متحدانو ته خبرداري ورکړل شي څو هغوی په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د خوندیتوب لپاره تدابیر ونیسي او د روسیې د دا ډول عملیاتو په وړاندې د ځواب ویلو پر انتخابونو غور وکړي.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبرې مجله اوري. د کندهار دینی عالمان د وسلوالو مخالفینو او افغان حکومت ترمنځ د اختر په ورځو کې د درې ورځنی اوربند هرکلی کوي، خو دوی له ښکېلو ډلو غواړي چې د اوربند دا موده نوره هم وغځوي. عام خلک هم د اختر په ورځو کې د اوربند هرکلی کوي او وایي خوشاله دي چې پرته له تشدد نه د اختر شپې ورځې تیروي. صادق رښتینی راپور راکوي.
د کندهار د دینی عالمانو د اصلاحي شورا مشر عبید الله فیضانی د وسلوالو مخالفینو او افغان حکومت ترمنځ د اختر په شپو ورځو کې د درې ورځنی اوربند هرکلی کوي او لشکي لخوا وغواړي چې د اوربند دغه موده نوره هم وغځوي.
که یو طرف ته که بل طرف ته باید قتل ونسي، اوربند وسي او د مسلمانانو مابین کې اتفاق او اتحاد راسي او ټول خلک ودې ته غاړه کړي چې موږ تاسو مسلمانان یو، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان هغه څوک دی چې د لاس او د ژبې څخه خلک په امان وي، او مسلمان هغه څوک دی چې چاته آزار ونه رسي، او مسلمان هغه څوک دی چې کوم شی د ځان لپاره خوښ بولي د بل مسلمان لپاره به خوښ بولي. دا زموږ تاسو ملک دی، دا زموږ تاسو یو اسلامي ملک دی. نه غواړي هغه څوک چې د اسلام دښمنان دي چې په دغه ملک کې د ارامي راسي یا د ملک کې قراري راسي په یو نامه او په بل نامه باندې خلک سره وژني، د دې څخه باید موږ تاسو ته عبرت واخو.
په ورته وخت کې عام خلک هم د اختر په ورځو کې د اوربان هرکلی کوي او وايي خوشاله دي چې د اختر شپې او ورځې به له تاوتریخوالي پرته تیرې کړي.
ما نوم عبدالبصیر خپلوار، خو افغانان اوربان ته ډېر لیواله دي او دایمي سولې ته مثال لیواله دي. خو دغه اوربان چې دي دا باید داسې اوربان سي چې ټول دا خو اخوان سره خپل قربان او خپل خپلوانو ته سره ولاشه څوک مزایمت ورته جوړ نه کی.
زه باید ورته خوشاله یم چې حد نه لري اوربند داسې دی چې په اوربند کې مړ نه کیږي. زه د یو دوست واده ته دونې نه یم خوشاله لکه اوربند. هغه په دې خاطر باندې دوست واده چې په هغه کې خو هیڅ نهسته، نه مارکسته نه ټپسته، هیڅ نهسته، خیر او خیرات دی. په اوربند کې خو ټپسته چې اوربند نه مارکسته، په دغه باندې مړ ته خوشاله یو چې د عوامو خلکو مرګ جوړ لبنده سي. خدای نه کړه چې زما د وطن د سړی یو نوک نه یې زه په خپه یم.
په تیرو دوه کلونو کې دا درېم ځل دی چې افغان حکومت او وسلوال طالبان د اختر په ورځو کې لنډمهاله اوربند کوي. شاوخوا دوه میاشتې مخکې دغه ډلې د کوچني اختر په درو ورځو کې په مشروع ډول اوربند اعلان کړی وو، چې د طالبانو له دې اعلان وروسته افغان حکومت د دې ګام هرکلی وکړ او له خپل اړخه هم درې ورځنی اوربند اعلان کړ.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. متحد ایالات زرګونه سرتیری بلجیم ته چې د ناټو مرکز دی او زرګونه نور ایټالیا ته استوي. د امریکا دفاع وزارت وایي په دې ډول به له ناټو سره اړیکې نور هم پیاوړي شي او د ایټالیا له لارې به د هوایي ځواکونو په مټ تورې بهیرې ته ورنږدې شي. په دې اړه تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا متحد ایالاتونه نږدې 12,000 پوځیان له جرمني باسي چې یو شمېر به یې په بلجیم او ایټالیا کې ځای پر ځای کړي. د امریکا دفاع وزیر وایي د پوځیانو د ځای تغییر به ناټو پیاوړی کړي، د روسیې په وړاندې به خنډونه رامنځته کړي او له ستراتیژیک او عملیاتي پلوه به د متحد ایالاتونو انعطاف زیات کړي. په ورته وخت کې مارکس پر د چهارشنبې په ورځ په واشنګټن کې خبري کنفرانس ته وویل چې له وخت سره دا تغییرات رامنځته کیږي.
The size, composition and disposition of US forces in Europe.
اروپا کې د متحد ایالاتونو د ځواکونو په اندازې، ترکیب او ځای کې ډیر کله بدلون راغلی دی. کله د یو ګواښ له امله داسې شوي، کله په نړیوال چاپیریال کې د بدلون له امله، او کله د ناټو هیوادونو او روسیې ترمنځ د سرحدونو له امله چې نوي متحدان یو ځای شوي دي، تغیرات راغلي دي. په جرمنی کې بل ډیره 4500 امریکایي پوځیانو نږدې 4400 بیرته خپل کور ته واستول شي او نږدې 15800 به د ناټو نورو غړو هیوادو ته انتقال شي. توماس ویګولد د جرمنی د دفاعي چارو کارپوه او خبریال پرون په برلین کې اسوسییټډ پریس آژانس ته له جرمنی څخه د یو شمېر امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه وویل. ځینې ټولنې به په ځانګړي ډول په بافاریا او د جرمنی په جنوب کې نورې سیمې او شتوتګارد کې د پوځیانو د شمېر له کمېدو پرته له څه شکه ډېرې اغېزمنې شي. له بلې خوا به د پوځیانو د وتلو سربیره لا هم په جرمني کې 24000 امریکایي عسکر وي او ستر تأسیسات به په خپل ځای وي. د رامشتاین هوایي ډګر، د ګرافین فویر د روزنې سیمه یا د لند شتول روغتیایي مرکز، نو څه چې د متحد ایالاتونو لپاره په جرمني کې مهم دي هغه تأسیسات دي چې پاتې شي. دا پریکړه په داسې وخت کې وشوه چې ولسمشر ټرمپ د اروپا پر شتمنو هیوادو بیا بیا اعتراض کړی دی چې له ناټو سره یې خپله ژمنه نه ده پر ځای کړې چې د خپلو عوایدو 2% پر دفاعي چارو ولګوي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. په وروستیو شیبو کې یو قدر منوریدونکو په څو شیبو کې د ژوند رنگونو یو نوې جلوه تاسو ته وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد له ولسمشر اشرف غنی او د سولې د عالی شورا له مشر عبدالله سره په کتنه کې د افغانستان د سولې پر وروستیو جریاناتو خبرې کړي. په همدې حال کې طالبانو ویلي چې له اختر مخکې به د حکومت اړوند پاتې بندیان ټول خوشي کړي او له حکومت نه هم غوښتي دي چې د 15000 بندیانو د خوشي کولو پر ژمنه عمل وکړي. تمه ده چې نن له ترکیې څخه د شپږو افغانانو جسدونه کابل ته انتقال شي. د هغه افغانان دي چې د جون په 28مه کشتۍ د ترکیې په وان جهیل کې ډوبه شوې وه. نن عرفه او سبا جمعه د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. سکال د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله سعودي عربستان ټولو ته د حج اجازه نه ده ورکړې، خو یوازې هغو بهرنیانو ته به د حج په مراسمو کې د ګډون اجازه ورکړي چې په سعودي عربستان کې دیره دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي که د استخباراتو دا راپورونه رښتیا وایي چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژنې لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي دي، نو دای به ډیر په قهر شوی وایي.
دا ژوند رنگونه
دا زمونږ ماش نه 2000 روپے ماش ته دا مثلا یو خروار لرګی شو 2000 روپے دا غیر نور شي پات کیږي.
خای بیا پیسې کومه کې نور لګښتو ته
نور خو دغه غربت زندگی ده. نو وخت د زندگی نه د چا سم زندگی یو خو ماخه چې
شپه ورځ
ماخه تیر ول د دم ساتل ده. نو
تاسو په کور کې بدون لتانه بل څوک کار کوي؟
نه یوازې خپل مزه.
بیا کور څنګه کرای ورکې؟
نه کور خپل د فضل خدای خو خزي دوه دی
دوه خزي لري په 9000 ماش.
او یو هم څلور کال کیږي چې کړه بل خو زړه شوی دا ما خپل ما.
نو کله چې درته وایي چې د دوه مخزي ضرورت څه وستاس دوه ماده وکړه سره لږ اقتصاد دې ضعیف ده.
دوه مخزي د څه ضرورت چې دا مثلا ما سره وخت اخر خوشونت شروع کو
اولی خزي
او دا ولا خزي او پاسې در مثلا چې ستا بارزه پیټه وړې نشو ته ځان ته واده وکړه او زه پیګه خپل ماسیان می او زستا مثلا
اتمر کاکا جنجالی به کنه.
او نه جنجالی خو نه د سړی په خدای کې یت چې اته په ما کې خو نشته. خو
نو ولي خځې ونه سوې کوي چې تاسو به کار له ودي وسی
سره مې سپین شنو خو وای چې افسلنه لرم
دوړه مېرمنې دې جدا وسی کې وځي.
نه هغه د قصر شاته ده زړه بل وایسلا با کې کور جوړ کړي.
کاکا ته مخ کې 9000 افغاني ماش لري
به
نه نیم زره به دغه دوه کورنۍ ته د پیسې څنګه رسې؟
دا خو دلته په خپل هغه کې په دغه وایو په شانو هغه
مالداری کوي
څه مالداری او
خانه خځدي
او خانه ادا
او ماشت استخل دغه دوه مخځته دي ورولي.
او دمه دین ماشین دغه ست کورم دې سره ده فرشي صرفم دې سره ده
خانه
خځه او خانه هغه ته صرف 5000 په میوزه واغسله ورونه پیسې واغسله پلار نه واغسله مور نه واغسله هغه پیسې ټول کړی څ خپل ماش می زایمر ته واغسله او یو دوه کوټه یو دالیز.
او ډیره مننه خیر وسې
جنده شه تشکر.
قدر منوریدونکو د خبری مجله په همدې ځای پای ته ورسیده. یو بل نیم ساعته خبری مجله فرشته نگاه تاسو وړاندې کوي چې دا د پاس سټډیو کې ده. فرشته جانې سلام.
سلام تکل صاحب،